لو ترمن د جګړې ریپورتونه تایید دي د ریپورتون ترمخه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د ډلو ترمنز نخته شوی چې دوه خوتبه کې مرګوبله وخته او د ترکیه مطبوعاتو پرنیو ریپورتو ترمخه دغه هواد ځوکونو د شام په شمال کې په بریدو سره د داعش اسلامي دولت وسوالې ډلې 1500 جګړه مار وژلې دي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنه ورې د اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د حکومت او د هغې د اتحادي ګوندونو په اسلام آباد کې شوي یوې غونډه کې په پاناما لیکس د عدالتي کمیشن لپاره د اپوزیشن ګوندونو ټي او آر مسترد کړل او غونډه کې فیصله وکړی شوه چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلو اساسونو متعلق په پارلمان کې وضاحت نه ورکوي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطې د سیاسي عمل برخه ده او په جمهوري معاشره کې دا قسمه رابطې او اختلافات څه نوې خبره نه ده، خو دا خبره هم غلطه نه ده چې د پاناما اسنادو نه متعلق د نړۍ په نورو ملکونو کې په څه ډول پلټنې وشوې دا شان په پاکستان کې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پیش کړی شوي ټي او آرز غلط ګرځوي، نو ظاهره ده چې صحیح ټي او آرز به هم وي که په هغې خبرې وکړی شي نو بده به نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په تیرو وختونو کې په مختلفو معاملاتو خبرې اترې کړي دي او د موجوده حکومت په دور کې په ټول ګوندیزه غونډو کې ډېر معاملات حل کړی شوي هم دي، نو د پاناما اسنادو پلټنې خو یوه داسې معامله ده چې پرې د اعتراض څه گنجایش نشته. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو له پکار دي چې یو ځای کینی او یوه داسې لاره راوباسي چې د دې معاملې په ښه شان پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې راتلونکي میاشت کې به بجټ وړاندې کولی شي او د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافې لپاره هلې ځلې شروع کړي دي او ویلې کېږي چې د اول نه تر دویشتم ګریډ ټولو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به اضافه کولی شي. ورسپانه لیکي چې په ظاهره خو دا د سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر دی، خو دا به کتلی شي چې دا اضافه د ګرانۍ مطابق ده او که نه. ورسپانه لیکي چې کله هم په تنخوا کې د اضافې خبره وشي نو د کورونو د کرایانو او د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د وړاندې نه زیاتوالی وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د بجټ نه وړاندې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کیږي نو هغه دې په فوري توګه ودروي.
او د نړۍ مطبوعات نیشنل انټرسټ مجله لیکي پاکستان په بیا بیا وایي چې په افغانستان کې د یاغي ډلو ملاتړ نه کوي، خو د ترلاسه شوو شواهدو نه معلومیږي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د وسوالو ډلو ملاتړ کوي. بلخوا اسوسییټډ خبري اجانس لیکي چې د افغان طالبانو تحریک پس له هغې د ټوکړې کېدو نه بچ شو چې د حقاني وسلوالې ډلې یو مشر یې د افغان طالبانو د تحریک مرستیال مشر وټاکل شو. د دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر نه.
نیشنل انټرسټ مجلې په خپل یوه مقاله کې په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ فعالې وسلوالې ډلې حقانی شبکې په اړه لیکلي دي چې دا مهال ګڼ شمېر لاسته راغلو شواهدو نه دا څرګندېږي چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ په اړه خپلې پخوانۍ تګلارې کې بدلون نه دی راوستی او دې سره سره یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره هم خپلې مرستې نه دي ځنډولي. د مجلې په خبره د وسلوالو ډلو ملاتړ د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یوه بنیادي برخه ده او ځکه ترې لاس نشي اخیستی. د مجلې په خبره په تیرو دو کالو کې د حقانی شبکې په اړه د سترګو پټولو تګلارې نه یوازې د دغې ډلې په ژوندي ساتلو کې رول ولوبولو، بلکې په افغانستان دننه یې د بریدونو کولو صلاحیت لا نور زیات شو. مجله یادوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان سره د مفاهمت کومه تګلاره غوره کړې وه، کم از کم په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ، استحکام او امن په لړ کې هغه چې کومې تمې د پاکستان نه درلودې هغه پوره نه شوې، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د امن په لړ کې کومې ژمنې کوي هغه تر دا مهال صرف زبانی ژمنې ښکاري، او که څه هم د سیمه ییز امن په مخه پاکستان په بیا بیا د یاغي ډلو د سرکوبۍ خبره کړې، خو په افغانستان کې بیا هم د خپل برلاسیتوب په مخه د وسلوالو ډلو ملاتړ یې جاري ساتلی دی. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند موجودیت پاکستان ناقراره کړی، خو د پاکستان په مقابله کې هند په افغان ولس کې زیات محبوبیت لري او همدا وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو یاغي ډلو سره د مرستې پخوانۍ تګلارې باندې ټینګ ولاړ دی. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبری اجانس هم د حقانی شبکې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې یادې ډلې پس له هغې چې یو مشر یې د افغان طالبانو د ډلې مرستیال مشر وټاکلی شو، د طالبانو تحریک کې ځکه محبوبیت ترلاسه کړی چې یاد تحریک یې د ټوکړې ټوکړې کېدو نه بچ کړو. د اجانس په خبره طالبانو سره د دغې ډلې یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سپرلي عملیاتو کې زیاتوالی راولي او جګړه به نوره هم سخته شي. د څېړونکو په نظر په کابل کې د تیرې میاشتې هغه برید چې پکې 46 کسان وژلې شوي وو دومره په مهارت سره ترتیب شوی وو چې طالبان یې بغیر د حقانی شبکې د ملاتړه نشي کولی. د اجانس په خبره د حقانی ډلې دا ډول فعالیت به د کابل او اسلام آباد وار له مخه خرابې اړیکې لا نورې ترنګلې کړي. افغانستان په بیا بیا پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دا ډول ډلو پر ضد یې کاروایي وکړي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي چې ګوندې دوی په افغانستان کې د وسوالو ډلو ملاتړ کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی هره په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابایان څخه پخواره زاره خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بونیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ
د نن په مشالونو خبرونه کې در سره د ثوابۍ د تاریخي کلی مانیری د ځینې خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کوي.
ستړم شاوریدونکو، شاهین بونیری مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د لوی غورزنګ د نوموړو مبارزینو د ژوند او خدمتونو په اړه په دې خصوصي خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې در سره د ثوابۍ د تاریخي کلی مانیری د ځینې خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. مانیری د ثوابۍ ضلع په لویو کلو کې شپېرل کېږي. تاریخ پوهان وایي چې د دې کلي خلکو د پیر روخان د تحریک نه راواخله تر باچا خان د خدای خدمتګار تحریک پورې د علم، پوهې او ازادۍ په ټولو تحریکونو کې یو لوی او مهم کردار لوبولې دی. د دې کلي په اړه نور معلومات د سیمې د نوموړي سیاسي شخصیت سلیم خان ایډوکیټ ناورو.
دا زمونږ د ثوابۍ هیډکوارټر چې پخوانی کنه اوس په شاه منصور کې زمونږ د ډیسټریکټ هیډکوارټر راغی کنه. مانیری کلی چې دا ثوابۍ زوړ زړه تانا زړه جیل دا هر څه در مانیری په خاوره باندې دي. او مانیری کلی چې دا د عمر خیلو د تپې د ټولو نه غټ کلی دی. د منډونو یو سب قبیله ده کنه. لکه په مانیری کې د باچا خان بابا ډېر زیات پیروکار وو، دا چونکې ډېر تکړه خلک وو. لکه اچ خو په ثوابۍ کې په ډېرو کلو کې خو دا مانیری چونکې صدر مقام و د ثوابۍ تحصیل په هغه وخت کې کنه، اوس د ثوابۍ ضلع صدر مقام دی. سالار منیر خان داسې یو سړی وو کنه چې سالار منیر خان او شیرداد بابا، شیرداد بابا د مانیری او سالار منیر خان دا داسې خلک وو چې دا د هغه خپلې زمانې ډېر زورور خلک وو. داسې زورور چې د باچا خان بابا چې څومره ملګري وو په ثوابۍ کې نو غریبانانو پکې اکثریت و کنه، نو د هغې تحفظ چې کوم دی نو دا به سالار منیر خان او شیرداد بابا چې کوم دی نو چې غریبان به چا څوک راوچتېدل. لکه چې مسلم لیگ کې خو ټول خانان او ټول ملکانان او شتمن خلک او زورور خلک دا ټول په مسلم لیگ کې و کنه. نو په ثوابۍ ضلع کې د دغه لیډرشپ تحفظ چې دوی ته چا غږ نشي کولی نو دا پکې سالار منیر خان، شیرداد بابا د مانیری او خواجه محمد او شاد محمد به شوي. دا داسې زورور کسان چې دوی به د خدایي خدمتګار وو او د دوی نه خلک یېرېدل. نو په خدایي خدمتګار کې کوم لیډرشپ و کنه هغه ته چا لاس نشو چولې نه هغه باندې چا زور کولې شو نه چا زیاتې کولې شو هغه ټول په سر بدی ولاړو.
د سیمې یو بل لیکوال او سیاسي مشر رشید خاطر وایي په دې کلی کې باچا خان کوسه په کوسه ګرځېدلې دی او د خلکو سره یې د پښتنو د اصلاح خپلواکۍ او پرمختیا خبره کړې ده. نوموړی زیاتوي
خدای خدمتکار تحریک زمنګا د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر مهم مقام لري او څنګه چې خدای خدمتګار تحریک زمنګا په سیمه کې یو میړنې او ستر مبارزه وه دغه سه په سعودو کال په خوا هم په دې سیمه کې روحانیانو دغه سه یو لوی غورځنګ چې کوم دنو چلولې او د مغولو خلاف نو څنګه چې خدای خدمتګار تحریک یو لویه مبارزه زمونږ د سیمې هم دغه سه په سعودو کال مخکې د روحانیانو تحریک هم یو لویه مبارزه په دې سیمه کې پاتې شوې ده. باچا خان سوره چې ما معلومات کړي دي سوره د مشرانو سره بل او شین خبرې مې کړي دي نو زمنګ سیمې ته زمنګ علاقې ته د صوابۍ د کلو ته باچا خان په حول ځل په 1908 کې راغلی زمنګ کړي ته هم په دغه کال راغلی او دغه اول نه دورې د باچا خان چې وا نو هغه د کلو مشرانو سره یا د کلو سپینګورو خلکو سره یا د پښتنو سره اجرو کې ندی ناست شوی ندی ملاو شوی بلکې باچا خان چې راغلی دی هغه د کلي د یو عالم دینی عالم پوښتنه کړې ده د هغې معلومات یې کړي دي د هغې کور ته تللي دي د هغې سره جومات ته تللي دي هغې سره یې د پښتنو د اصلاح یو خبره کړې ده.
سلیم خان وایي باچا خان چې به کله مانیرې ته راتلو نو د کلي د غریبانو خلکو سره به یې ناسته پاسته وه او د هغوی په مرسته به یې د بیدارۍ او خپلواکۍ پیغام د سیمې نورو خلکو ته رسولو. نوموړی وایي د دې کلي سړو او ښځو دواړو د باچا خان د فکر د خورولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
د باچا خان بابا په هر کلي کې یو ځای به یو ځای ته به راته او بیا به په ټول کلي کې ګرځېده خو د راتلو ځای به یو د باچا خان بابا میغبال ته مانیرې ته چې به راته کنه نو هغه به یا سالار منیر خان څخه راتلو سالار منیر خان د کوزی مانی رہے او دلته براتلو نجو بابا یو سړی وو غریبانانو ته خو ډېر زورور سړی وو یا باغه څخه راتلو یا به فردوس خان کا څخه راتلو ډاکټر سلیم چې مخکې کوم وو ایم پی اے او هغه پلار وو دلته براتلو بیا به ګرځېده په ټولو خدای خدمتګار وو باچا خان بابا هغه دا کار په هر کلي کې مرغوش کې مانی رہے کې زیده کې جلبای کې کالو خان کې بلکې کالو خان کې چکندنو دا ټپه کې د ښکرا د زلمورم پرونه شو فخر افغان دي نه کوي د دې دا ته په کوم مریض لکه په کادو خان کې باچا خان بابا ته ویل شو وا او زنانه ولاړې په کوټه باندې او یو زنانه په ویلې وا او هغه زنانه چې واغه زمونږ یو فقیر محمد لاله مين یو چې کتیبه ټول مرګ کادو خان د پاتې چې کتیبه خو هیڅ مرګار کورنۍ سره تعلق لرلو هغه زما په مخ کې لا خبره افضل خان لاله تکلو تیجی دا زما پرور او پیغله په قربان واده نو او باچا خان بابا چې 37 کې راغله نو دا ټاپه هغه په کوټو ورته زنانه ولاړه وي باچا خان بابا ته او سړي هم وو په لارو کښې ګرځېده هله خلک ورسره وو نو زما ترور د هغه نه را ټپه کړې وه کوټې نه په زنانو کښې ناسته وه چې د زلمو نه پوره نه شوه فخر افغانه جینکۍ به د ګټي نه دا ټپه هم د صوابۍ د کادو خان کلي وه.
د مانیرې کلی په خدایي خدمتګارو کې یو نوم د رسالدار ثابت خان دی چې د باچا خان په وړومبنو ملګرو کې شمیرل کیږي. رسالدار ثابت خان د انګریزانو په پوځ کې پاتې شوی و خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو انګریز سرکار یې ټول مراعات وتړل او بیا وخت په وخت د خپلې نظریې له کبله د جیل د تورو تمبو شاته هم پاتې شوی دی. د رسالدار ثابت خان په اړه د رشید خاطر ناورو
جنوري په 15 نیټه 1908 کې زمنګ کلی تراغه په هغه زمانہ کې چې کوم دی زمنګ د کلی یو سړی او ډیر مشهور سړی او رسالدار ثابت خان چې هغه د انډین برټش آرمی نه وسوس فارغ شوی او هغه په کلی کې یو ډیر خپل عظیم شان ډیره جوړه کړې وه دا هغه دا خیال و چې را یو پوجي افسر یم کلی ترالم ما سره به لوی لوی افسران راځي لوی لوی خلک به راځي د هغې د سنبالښت دپاره د هغې د میلمستیا دپاره یو ډېر ښکلې ډېره جوړه کړې وه په دغه زمانه کې په دغه کلي کې دا د ټولو نه اوله یو ښکلې ودانۍ وه. باچا خان چې کلي ته رادننه شو او ویې کتل په کلي کې یو ښکلې ودانۍ ولاړه ده نوې نوزې جوړه ده د پیرنګیانو د آبادۍ په فرض باندې جوړه ده. هغه هغه اجرې ته راتله، مشرانو به خبره کوله چې باچا خان دلته راغی، جاروی راواغسته، غولی جارو کو، بیا تپوس کو چې دا دیره د چا ده، چا ورته حاله وال ووی. رسالدار بابا چې کمدنو هغه وخت خپل پټي ته تللو، بیا د کلي نه څوک ورپسې لاړو. رسالدار بابا چې کمدنو راغی، باچا خان سره ملاو شو، هغوی سره کېناسته، دوا یې خیر یې وکړه. د چمګاون چې کوم خلک وو هغوی راغله، باچا خان سره ملاو شو. باچا خان ورسره دوه خبرې وکړې، د ازادۍ خبره یې وکړه، د ملي بیدارۍ خبره یې وکړه. ټولو خلکو ورسره چې کمدنو لاس پورته کړ، د باچا خان ملګری شو. چې کله پیرنګیانو ته پته ولګېده چې رسالدار ثابت خان په اجره کې ځایي خدمتګارو د خیر دوا کړې ده، د پیرنګیانو خلاف د ازادۍ د مبارزې خبره کړې ده، نو په لږو ورځو کې بیا رسالدار ثابت خان بابا ته پته ولګېده چې هغې ته انډین برټش آرمي څومره مراعات ورکړي وو. هغه هر څه ته نه بېرته واغسته، فقیر کېناسته، یو پیسا سره پاتې نشو.
د کلی په خدای خدمتګارو کې یو بل مهم نوم د سالار منیر خان دی، چې د باچا خان کلک ملګری وو او وخت په وخت به د باچا خان ملمستیا هم کوله. د هغې په اړه نور معلومات رشید خاطر راکړي.
بیا په دغه مبارزه کې چې کوم خلک مخکې لاړ، زمونږ د محلې نه، زمونږ د چم نه، نو په دې کې سالار منیر خان ډېر لوی نوم وکړ. په خدای خدمتګار تحریک کې ډېر جیلونه یې تیر کړو، ډېر تاوانونه یې وکړو، او په آخري ځل چې هغوی د جیل نه راتله، موږ واړه هلکانو، بارانونه شیو، موږ چې کمدنو خوړ ته بتلو، د خوړ نه به شګې راړې هم په دکه اجره کې کټونه سم شیو، خلک ځای په ځای چې کمدی یو ځای بل ځای نه خلک راغلی وو، خلکو انتظار کوو چې گاډی به راشي. سالار صاحب کړمبی ځل چې کوم دی نو موږ ولیدو چې د جیل نه راغی، ښکلی برابر انسان و، سپین سپین برید، دغه د مارکین خړې جامې به اچولې وې، شاندار ښکلی شخصیت و. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو سالار صاحب زمونږ په یادو کې جیل ته نه تللی، بیا په کلي کې بناس پاس و، سیاست پہ کو اکثر باچا خان باغ سر رہا تو باچا خان رمبائی مل مکتیا بچ کم دے سالار منیر خان پر روا. سالار منیر خان دے ہندوستان پر ڈیرو جیرو نو کے پاتنی شوے دے، بیا دا ہندوستان دا ویش نا پس دا پاکستان پر ڈیرو جیرو نو کے پاتنی شوے دے. او پا آخری دل چے زمان یاد شیداز تو دنگل سوا آتش پیتم تیخ دا چے غی دا جیل نراز، او بیا با کلی کی اسے دل.
سلیم خان وایي کله چې مونږ د دغه سیمې د خدای خدمتګارو ذکر کوو، نو مونږه د حضرت الله کاکا نوم نشو هیرولی. دا هغه سړی وو چې د سوابې په بازار کې انګریز گورنر جارج کنینګم ایثار کړ، او د هغه نه غوښتنه وکړه چې پښتنو ته خپلواکي ورکړي. سلیم خان وایي
او کنینګم راغلی زمونږ سوابۍ ته، جارج کنینګم د سوابۍ تاڼې د لاندې چې کوم دی نو ډاک بنگلا دا ډاک بنگلا، په هغه ډاک بنگلا کې داغه شپه وه. نو حضرت الله بابا په سوابۍ کې بازار کې وو، ټانګه کې ناست وو، سپوټو کې کنینګم راغلی. دا ټول زمونږ سوابۍ خانان ملکانان دا ته په قطار کې ولاړو، او خبره دا کېږي چې هغه په اس باندې دغه نه راووتی ده ډاک بنگلې نه، پولیس او سپیسی لانجې ورته روي. نو دا حضرت الله بابا کې زر دی کوټه غونې سړی وو، او زه بیا صدر وم چې هغه ژوندی وو، او ما د باچا خان بابا یو جلسي صدارت هم په هغه کړی وو. راوستی مې ډېر په مصیبت کې راوستی، خو ما یې رضله دا عزت ورکوم چې کم از کم د باچا خان بابا د جلسي نو ما هغه راوستی وو. هغه دا کړی وو چې هغه ټانګې نه کوش شو، او په قطارونو کې لاړ، او نیر د کنینګم د اس عملونه یې ونیسله راسي، او ورته یې ته راسب یې د زرګونو میل لرې نه راغلی، ته زمونږ په ملک قبضه کړې، زمونږ د ملک ته ځا. هغه ونیسه، او پولیس والا ډېر زیات وو، بیا ریپور کې بو ته وته میاشتې پا ریپور کې هغه کېدو، بیا ډېر ځله جیل ته تللی. کله به جیل ته خدای خدمتګار ته نه وته، کون حضرت اللہ بانے مشہور کون پغوگونو کونو باچاہان بابا دا سے اگر خلقو لدوم رزلو ورکلو دا سے ٹرین کریو کنے چاہی تیویو کہ دا انگریز کی دین دا غاسب دے دار اغلے دا دے خاور منگ مالکانی آئی پزین کی دا چیز آئے کہ آئے حضرت اللہ بابا نے پمانے رہے کہ وہ کنال پٹے ہونے تو کہ خپل کورو اگر خپل وطن تبیا خپل خاور ہوئے خپل دغداد باچاہان بابا کمالو کنے
رشید خان د نجیب الله خان یا نجو بابا په اړه وایي چې هغه ډېر جیلونه تیر کړي وو خو د ژوند تر اخري سلګو د عدم تشدد د فلسفې او خپل قام د خپلواکۍ د غوښتنې نه لاس په سر شوی نه و. نوموړی زیاتوي چې نجو بابا د هندوستان د ویش نه وړاندې او وروستو په دواړو دورونو کې د قید و بند سختې ګاللې دي.
نجو بابا او نجیب الله خان نوم یې او په نجو بابا مشهور و. دا زمنگ کلی په غریب و خلق و کے دیر یادونه کړی دا بادشاہ خان په کتاب کې هغه ټول عمر دا بادشاہ خان سره په جیلونو کې تیر کړو او بیا په جیل کې وجل شو په زهر وجل شو او د جیل نه چې ګمدنو مړ دا لاش راوړی شو دغه چې ګمدنو اتلس نلس خدای خدمتگار د پاکستان په حکومت کې د هندوستان د ویش نه پس دا خلق پا جیلونو کے پا زہر ہوئے جلی شیو دو سپکی مڑشو سپکی چکم دنو خدای دا بند کا بچ کر اپا دغا کی دنو نجو بابا ہوگی
سلیم خان ایڈوکیٹ وائی چی دا پختنو پا خاورا عمومنا و پا سوابے کی پا خاص توگا کسبگور و خلقو دا باچا خان مرست کوا لزکا چی باچا خان حقوی لڈی ریزت پر کوا و آغوی دا سیمی دا اقتصادی پر مختیال پارا دیر مهم گنل
د بادشاہ خان بابا ټول فورس شو کنا او سوابه ضلع کې هغه کسبګر خلک او یا واړه مالکان هغه پښتانه چې په خپل به یوې کول او په خپل به په پټو کې کار کوو د دغه خلکو سره واضح اکثریت بادشاہ خان بابا سره او هغه شین یو کار دا کړو بادشاہ خان بابا چې هغه دا کوم کسبګر خلک شو کنا د هر کلی سیکرټری شو نو دا اکثر کسبګرو اوس په پورې ماته یاد دي تر بیا نه وخت پورې هغه خلکو د چې کوم نه را روان شاہ خان بابا فال ورسی اکثریت د وړو مالکانو او د کسبګر کې نو دا ټول بادشاہ خان بابا سره بادشاہ خان بابا دا یو کار کړو چې دغه خلکو لپاره معاشره کې یو عزت ورکړي یو ریسپیکټ یې ونه ورکړي هغه اجره نه وه بیټه کې نه خو د هغې کوسې نه بابا شاہ خان ته د هغې زنانه دلته لکه ډېر خلک داسې چې بادشاہ خان بابا به کور ته چې لاړ کوسې نه بله هغه زنانه وه خو تل کور ته وکړه لیکن اغی و تریو اکیدت کے ترو سا پورے لے
حغلی رشید خاطر بیا وای چې د سیمې کسبګرو خلکو د بادشاہ خان مرسته ځکه کوله چې هغه وړمبه د برتانوي راج نه خپلواکي غوښته او بیا یې د خانانو او ملکانانو نه هم دغه وجه وه چې د بادشاہ خان په تحریک کې ډېر مشران کسبګرو
پښتانه خلک چې وو هغه صرف د پیرنګي غلامانو کسبګر خلق د پیرنګي هم غلامانو او په کلو کې چې پیرنګیانو کوم د ملکانه سیستم جوړ کړو دوی داغې هم غلامانو زما پلار پخپله زما نیکه پخپله هغې به د ملکانانو درزې به کسب کو مزدورۍ به یې کولې د شپې به یې وارد وارد نوبتي سوکۍ کولې د ملکانانو کورونو ته بادشاہ خان چې دا ازادۍ خبره وکړه پښتنو سره یو لاس اوچت کړ کسبګر خلکو بادشاہ خان سره دواړه لاس اوچت کړ ځکه چې هغې ته ډېر تکلیف و په هر کلي کې دا سیستم و یو ملکي سیستم جوړ کړ پیرنګیانو کم یو کسبګر سړی لوار ترکان چمیار جولا کلال دم هغه به چې کم دی نه سوکی له لا نړ سار به چې کم دی نو ملک هغه راوغوښتو هغه چې کم پړی و د ګیډه د تړلو هغه به یې ولې په چاقو کټ کړ لنډ به یې کړ وی تعالی ما سزا در کړه زبر چې کم دن اوس لږ غنم جوار راړې دا قسم سزاګانې وي ناروا سلوک پکې د دې کسبګرو سره هم دې ملکانانو دې پیرنګیانو چې کم سیستم جوړ کړو دا خلک ډېر زیات پوزې راوستې بادشاہ خان چې دا خبره وکړه چې زه پښتانه آزادوم دا کسبګر را پاسې دی چې که څوک درسره یي او کدي موږ ستا ملګری یو ګوچې څه پکې پټو هغه پخاره خبره نشو کوله ډیرښت کسبګر خلک هغه د بادشاہ خان ملګری وو او چې کله لومبه حکومت جوړ شو ډاکټر خان صاحب د ټولو ناول ډاکټر خان صاحب دغه نوبتي څوکیداری چې وا د ختم کړه او دغه چې کوم مذهب او ملکی سیستم یې کوم دنو کمزورې کو دغه کسبګرو خلکو ته ازادي ورکړه.
اوردونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو چراغ کی تل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو چراغ کی تل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچ رکش پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو